السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به تاسو د پاکستان د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او بیا به د غسی د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپوټونه واورئ، تبصرې او شننې هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال قمر جاوید باجوان نن خپل دنده پیل کړه. د ایران سمندري ځواکونو د بلوچستان په جیونی سمندرګي کې لس پاکستانی کبنیوونکي نیولې دي، او په کولمبیا کې د برازیلي فوټبال لوبغاړو وړونکي الوتکې راغورځېدو له امله 15 شپږ اویا کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان د پوز د نوي مشر په توګه خپل کار پیل کړ. نن پر اولپنډۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د پوز د مشرۍ سمبولیک لښ ته نوي سرلشکر ته وسپارله. په دې توګه جنرال باجوا د پاکستاني پوز د 14 سرلشکر په توګه واک ترلاسه کړ. په دغو مراسمو کې وفاقي وزیرانو، د پوز پخوانی مشرانو او نور شخصیتونو هم برخه اخیستې وه. د پوز ریټایر شوی مشر جنرال راحیل شریف پر دې مهال د سوریې ته په وینا کې وویل،
بیرونی خطرات سے بہتر انداز میں نپٹنے کی
په بارنې خطرو په خطوګه قابو مندلو لپاره به داخلي کمزوریانو باندې قابو مندل وی، په خصوصي توګه جرمونو، درغلو او د سخت دریزي بعد جرړې نه خاتمه کول وی. د لپاره په نېشنل اکشن پلان یا په قومي تګلارې عمل درآمد لازمی دی.
په غونډه کې همدارنګ جنرال زبیر محمود حیات د ګډو مسلح ځواکونو د مشر په حیث خپل چارې سنبال کړې. د ایران سمندري ځواکونو د بلوچستان گوادر سیمې ته څیرمه په جیونی سمندرګي کې لس پاکستانی کب نیونکي د ایران سمندري حدود ته د نوتو په تور نیولې دي. د گوادر ډیپټي کمشنر توفیل احمد نن په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د کب نیونکو د راخوشکو لپاره یې ایرانی چارواکو سره تماس نیولې دي.
دا لس کسان دي او دوی ټول کب نیونکي دي. دوی د جمنی اوسیدونکي دي. موږ د ایرانی چارواکو سره نه یوازې تماس نیولې دي، بلکې خط مې هم ورته لیکلې دي او د دې د جواب په انتظار ناست یو، ځکه چې تر دمګړي پورې د ایران له لوري هیڅ جواب نه دی راغلی.
ایرانی ځواکونو د کبنیونکو درې کښتۍ تیر ماښام هم له ځان سره وړې دي. بلخان په جمنی کې ځای کبنیونکو د دې پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره هم وکړه. د پاکستان لاهور های کورټ له دغه هیواد د ترک استادانو د استلو د عمل درولو امر کړی دی. د پاکستاني مطبوعاتو له مخې لاهور های کورټ د لارښوونه د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د یو درخواست اوریدنې پر مهال وکړه چې په پاک ترک سکولونو کې د پاکستاني زده کوونکو پلرونو جمع کړی وو. دوی غوښتنه کړې وه چې له پاکستانه د ترک استادانو د استلو عمل ودرول شي چې دا ډول په پاک ترک سکولونو کې د دوی د 12,000 ماشومانو تعلیم اغېزمن نه شي. عدالت وفاقي حکومت ته ویلي چې په دې لړ کې دي د راروان 2012 کال د جنوري تر 12 نیټې وړاندې خپل ځواب جمع کړی. د پاکستان حکومت د نومبر پر 14 ترک استادانو ته تر 6 نومبر د هیواد پریښودو امر کړی وو چې وروسته دا موده د نومبر تر 13 وغځول. تر دې وړاندې پېښور های کورټ هم له پاکستانه د ترک استادانو د ایستلو پریکړه درولې وه. د ترکیې اوسنی حکومت پر دغو استادانو تور پورې کوي چې له فتح الله ګولن سره تړاو لري، خو ترک ښوونکو او د پاک ترک سکولونو مشرانو دغه تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې سر له سبب له پاکستان څخه د راجستر افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ تر درو میاشتو ځنډوي. په پاکستان کې د دې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان نن مشال راډیو ته وویل چې اداره هر کال په ژمي کې د راجستر افغان کډوالو د لیږلو لړۍ په عارضي توګه ځنډوي.
دیشم نومبر باندې دا پروسس عارضی طور باندې ختمی شي، په دې چې یخنی بیخي سخت وي. نو په دا خاطر یو UNHCR دا فیصله کړې ده چې د درې میاشتو لپاره به رضاکارانه برته سندو پروګرام بندیږي او دوباره به د مارچ اول تاریخ باندې دا پروسس شروع کیږي.
نوموړی وایي چې د راجستر کډوالو هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو زیات دي او خپل پیوار کارډونه نه لري، نو د UNHCR له مرکزونو د خپل کارډونه ترلاسه کړي. او هغه ماشومان چې تر اوسه مور یا پلار له ځان سره نه دي راجستر کړي، نو هغوی هم په راتلونکو درو میاشتو کې خپل بچي راجستر کړي، ځکه چې د بیرته ستنېدو پر وخت به د ادارې لخوا غیر راجستر ماشومانو سره هیڅ ډول مرستې نه کیږي. خبرونه لمشال رادیو خبري په کولمبیا کې د وی مسافر وړونکو الوتکې راغورځېدو له امله شپږ اویا کسان وژل شوي دي. الوتکې تیر ورځ لمیډلن شار د باندې را پریوتل چې دوه اویا مسافر او د عملی نه غړي پکښې ول. الوتکې د برازیل د وی فوټبال لوبډلې شاپی کونسل لوبغاړي ورل ترڅو هغوی د سویلي امریکا کپ په فاینل کې ولوبېږي چې سبا کېدونکي دي. په الوتکې د لوبډلې روزونکي کارکوونکي او خبریالان هم موجود ول. د راپورونو سره سم په ژوندي پاتې سو کې درې کسان د لوبډلې غړي دي. د پیر صاحب تر دې دامه نه دي معلوم، خو موسم ډېر خراب او تیز باران او تالنده هم کېده. فرانس د شام حل فشار په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جن مارک ایرالت نن ویلي د دغه ښار سخت جګړو او پرله پسې بشري ناورین ته په کتو دې ته اړتیا ده چې د دغه بحران د ختمولو لپاره یوه لاره وکتل سي. د شام حکومتي ځواکونو پرون د دغه ښار په ختیځ کې څو مهمې سیمې نیولي او له دې سره زرګونه ولسي وګړي له محاصره شوي ښار څخه ووتل. د 2011 کال راهیسې چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې پاڅونونه پیل شوي دي، حلب ښار د ولسمشر د مخالفینو تر ټولو مهم مرکز دی. د شام حکومتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې د مخالفینو تر واک لاندې سیمې په دوو برخو وویشلې. که چیرې دغه ځواکونه د حلب ختیځ هم ونیسي، دا به د شام په کورنۍ جګړه کې د اسد رژیم لپاره یوه ستراتیژیکه بریا او د مخالفینو لپاره یو لوی ګوزار وي. په غوښمرو کې چې د لیواډا په نوم د نظر پښتنې خپلواکې ادارې لخوا نن خپرې سوي ویل سوي چې یو اویا فیصد روسان وای غواړي له لویدیځ سره پراخي او نږدې اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړیکې ولري، چې دا فیصدي په 2015 کال کې 50 و. یوازې 19 فیصد خلکو له لویدیځ سره د اړیکو کمولو ته رای ورکړې ده. د غوښتنو فیصدي په 2015 کال کې 10 شوه. د 50 فیصد خلکو ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه کوم دلیل نه لري چې روسیه وویروي، خو 10 فیصد بیا وایي چې دا ویره شته. 50 فیصد پوښتل شوي کسان ویلي روسیه باید له ناټو وویریږي او 10 فیصد وایي روسیه باید ډار ونه کړي. څلوېښت فیصد خلک وایي د روسیې په اړه د لویدیځ مفکوره ورته اهمیت لري، خو 50 فیصد یې برعکس خبرې کوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.43 روپۍ او 1.44 روپۍ، یو پاؤنډ 1.33 روپۍ او 1.33 روپۍ اویا پیسے، یو عرب اماراتو درهم 9.13 روپۍ او 9.45 روپۍ، یو سعودي ریال 23.60 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ، او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 30، په بنو کې به کم نه کم 11 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوري، نن سهار د راولپنډي په پوځي هډ کوارټر کې جنرال کمر جاوید باجوا ته د نوي پوځي مشر دنده وسپارل شوه. په خیبر پختونخوا او ننګرهار کې د خصو د حقوقو په اړه یو کمپاین پیل شوې ده.
چې خیبر پختونخوا کې ټولو نه زیات چې کم وایلس دی هغه دی د مرډر، د ښځو قتل، هغه د غیرت په نام هم قتل دی، هغه د هغوی خودکشي هم ده، عام قتل هم دی، نو ډیر زیات دی. دا
جماعت اسلامی ګوندوایي بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په صوبایي حکومت زور اچولې دي چې په تعلیمي نصاب کې د ځینې بدلونونه وکړي، خو د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي
هیڅ قسم له تبدیلی نشته، صرف هغه بوکس کې چې کومې غلطۍ دي هغه تیو باسو، او دا دې چې خپل هغه پولیټیکل لغه د پاره باندې ورکی ماته افیشلی اوس پورې هیڅ دی ویلې.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړي ریپورت طرف ته. نن سهار د راولپنډې په پوزي هډ کوارټر کې جنرال قمر جاوید باجوا ته د پوز دنده اوسپارل شو. په دغه موقع ریټایرډ شوی آرمی چیف نوی جنرال ته کمانډ سپارلو نه پس په خپل وینا کې ویل چې په هرې پریکړې یې قومي مفاد ته لومړیتوب ورکړی او د ادارو په استحکام او په برتری یې باور دی. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
نن سهار د راولپنډې په جنرال هډ کوارټر کې د پاکستان پوز شپاړسم پوزي مشر او لسم آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا د پوز کمان سنبال کړو. په پوزي جنرال هډ کوارټر کې د کمان بدلولو په رسمي دستوره کې جنرال راحیل شریف نوی پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د پوز کمان سټیک وسپارو. دا سټیک یا لخته د یو عہدې د ذمہواریانو د سپارلو لپاره یو علامتي نښه وي. په پاکستان کې د پوزي مشر عہده درې کاله وي، خو مخکې ځینې داسې پوزي مشران پاتې شوي دي چې منتخب حکومتونو ورته د عہدې موده غځولې ده. نوی پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کال 2015 کال راسې په جی ایچ کیو کې د ټریننګ اینڈ ایوالویشن محکمه کې د انسپکټر جنرال په عہدې کار کولو. نوموړي د خپلې نوکری پیل په کال 1980 کې شپاړسم بلوچ ریجمنټ کې د کمیشن حاصلولو نه کړی دی. متقاعد یا ریټایرډ شوی آرمی چیف نوی جنرال ته کمان سپارلو نه پس خپل خطاب کې اویل
بیرونی خطرات سے بہتر انداز میں نبٹنے کے لیے
بیرونی خطرو په خطوګه قابو مندلو لپاره به داخلي کمزوریانو باندې قابو مندل وی، په خصوصي توګه جرمونو درغلو او د سخت دریزي بعد جرړې نه خاتمه کول وی. د لپاره په نېشنل اکشن پلان یا په قومي تګلارې عمل درآمد لازمی دی.
جنرال راحیل شریف دا هم اویل چې د افغانستان امن او استحکام لپاره سنجیده او مخلصانه کردار لوبولې او افغانستان کې امن پزی کول لپاره د افغانستان مسله د سیاسي مفاهمت دلارې هواره دي. شي د لړکی زموږ د کوشنو په نړیواله او مقامی کشتایانه شوې ده.
دا و رابعه اکرم خان. د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا په رسمي توګه کار پیل کړ. که څه هم په نورو هیوادونو کې د پوزي مشر ټاکنه عادي پروسه وي، خو په پاکستان کې د پوز سیاسي رول ته په کتو سره د نوی مشر له ټاکل کېدو سره سم کارپوهان یو شمېر پوښتنې راپورته کوي. په دې کې یوه پوښتنه دا ده چې د جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د پوز او لسی حکومت ممکنه تعلق څنګه کېدای شي. عبدالحی کاکړ په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
دا دوم ځل دی چې نواز شریف د واک په دې روانه موده کې د فوج مشر ټاکي. نوموړي په دې اړه له خپلو نږدې او باوري ملګرو سره پرله پسې مشورې کړي. تر ټاکنې له مخه ځینو کارپوهانو فکر کولی چې شاهي نواز شریف ته داسې پوځي مشر په تکل کې وي چې په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. د دفاعي چارو په عائشه صدیقه وایي نواز شریف چې کله په 2013 کال کې جنرال راحیل شریف ټاکلی نو دا فکر یې کړی و چې هغه به ورته ستونزې نه پیدا کوي، خو د دې په وینا وسو برعکس.
د پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف ته ټاکنې پر وخت نواز شریف ته سوچ کړي وو چې هغه خو یو ساده افسر دی نو دومره کړکیچ به ان پیدا کوي، خو بیا موږ ولیدل چې هغه تر دریو کلونو پورې ولسی حکومت یو ډول پر اور کېنولې وو. نوې پوځي مشر خو به اوس وروستو کار پیلوي، نو ګورو به چې پوز او حکومت چارې څنګه تر لتیروي، نو بیا به معلومه شي چې نوې پوځي مشر څنګه ثابتېږي.
په پاکستان کې هر ځل د پوځي مشر له ټاکل کېدو سره سم دا ویل کېږي چې یو مسلکي پوځي کس دی او له سیاست سره هیڅ دلچسپي نشته. همدغه سي خبري اوس د جنرال قمر جاوید باجوا په اړه هم کېږي. خو د امنیتي چارو پوه امیر رانا وایي شایي د نوي پوځي مشر له ټاکنې سره د ولسي حکومت او فوج ترمنځ ستا تاوتریخوالی راکم سي.
د نوی پوځي مشر په حق لا چې په میډیا کې رپورټونه ورکړل شوې دي، په هغه کې ویل شوې چې د جمهوریت مزاج لري او په سیاسي چارو کې د مداخله خلاف دی. په دې حواله د ذاتی نفوذ خو اهمیت لري، خو اصلي خبره ده چې پوز د یوې ادارې په توګه به یو رد عمل ښکاره کوي او په پالیسۍ کې بدلون راتللې یو ګران کار ښکاري. خو د نوی پوځي مشر له ټاکنې سره به دومره وشي چې ولسی حکومت به په ځینو چارو کې ځان مضبوط کړي او د پوز او حکومت ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی وو په هغه کې به لږ وقفه راشي او نتیجه به یې دا شي چې حکومت ته به د پیاوړتیا او د راتلونکو انتخاباتو په حواله د ځان مضبوطولو موقع په لاس ورشي.
اوس کې حواله سره خپل پوزیشن کو بهتر بنانے کا موقع ملے.
خو ځینې کارپوهان بیا وایي د فوج سیاسي اثر او نفوذ هم زیات نه دی لکه میډیا چې شوې. د دفاعي چارو په بریګیډیر سید نظیر هم دا نظر لري. دی وایي دا وخت فوج په ځینو داسې چارو کې شکل دی چې په سیاست کې د مداخله وخت نه لري.
سیول ملټری ریلیشن کافی حدا پوری یو والے راغلی دی. د فوج لا سنا لاین اډر نه سرحدونو باندې تراو تریخوالی نه دشګردای نه او دا غین علاوه د نورو مسلو نه دومره ډک دی د حکومت طرف ته توجه بکم دی. البته ځینې سیزونه داسې دي چې نیشنل الیکشن پلان کې راځي نو هغه کې چې د سیول او د ملټری په کم پوینټونه دي په هغه باندې به ضروری ده چې یو بل نه لږ خفګان یا یو بل ته دا کول چې لږ په دغه باندې په تیزه باندې تګ یا د آرمی په خوښه باندې تګ هغه باندې په کار دی خو دغه هم د سلوي خندان ماته
زیاتره کارپوهان په دې نظر دي چې په سیاست کې د فوج د مداخله په اړه د جنرال قمر جاوید باجوا د برخورد په اړه اوس څه ویل تر وخت لمخه ده. د دوی په وینا په راتلونکو څو میاشتو کې به معلومه سي چې هغه فوج څومره له سیاسته لیرې ساتي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د ایران سمندري ځواکونو گوادر ته سیرمه جیونی په سمندر کې لس پاکستانی کب نیون کې د ایران سمندري حدود ته داخلي دو په تور نیولې دي. د چارواکو په وینا چې دغه کب نیون کو د راخوشي کول لپاره د ایرانی چارواکو سره په تماس کې دي. بلخوانند د مشکل په سیمه کې د ایران له لوري دوه نور توغندي وشتل شوې دي چې تفصیل درته ایوب ترین وړاندې کوي.
تیر شپه د بلوچستان و گوادر بندر ته څیرمه د جونی په سمندر کې د ایرانی پولیسو ساتونکو له لوري لس پاکستانی کب نیونکي هغه مهال ونیول شول کله چې دوی هلته د کبانو یا مایانو په نیولو بوخت وو. په گوادر کې د پاکستانی چارواکو په وینا چې د نیول شوو کب نیونکو سره درې کښتۍ ورسره وې، هغه هم ایرانی سرحدي عسکرو د ځان سره بیولې دي. بل پلو ته د ایرانی چارواکو په وینا چې دغه کب نیونکي په ناقانونه توګه د ایران په سمندري برخه کې د کبانو په نیولو بوخت وو. پر دې پېښه باندې نن په جونی کې د کب نیونکو ایرانی چارواکو سره نه یوازې تماس نیولې دي بلکې خط می هم ورته لیکلې دي او د دې د جواب په انتظار ناست یو ځکه چې تر دم غړي پورې د ایران له لوري هیڅ جواب نه دی راغلی. د نوموړي په وینا چې موږ د چا بهر د مرزبان سره خبره کړې ده، د چا و د چ نه واز د ډیپټی کمشنر برابر وي بلکې هغه د سرحدي فورس کمانډر هم وي ځکه چې په حکومتي کچه موږ ته یوازې د مرزبان سره د خبرو کولو اجازه وي. بل خو دلته په کوټه کې د کورونی چار وزارت هم دغه پیشي پلټنه پیل کړې ده. د وزارت یو مامور د نوم د نصر غندول پر بنسټ و مشال لري ته وویل چې صوبایي حکومت نن یو خط و اسلام آباد ته لیکلې دي. اوس په اسلام آباد پر دې باندې د ایران سره خبرې کوي. د دوی ورته چې تیر میاست هم د ایرانی سمندري ځواکونو لخوا د جونی په سمندر کې د دوو درځونو څخه زیات کب نیونکي نیول شوي وو. خو ورسره دغه کسان د تفتان د سرحدي پولیسو د لارې د بلوچستان وځای پولیسو یا لیویس ته په لاس ورکړي وو. بل خو ته نن سهار وختي د ایران و پولیس ته چیرمه د مشکل په ولسوالۍ کې دوه توغندي د ایران له لوري را توغول شوي دي. د مشکل د ولسوال سلا نورزی په وینا چې دغه توغندي د چاودنې څخه څه ځانې زیان دی اوښتي. یاد وي چې د دې څخه لمخه هم څو ځله دغه ډول توغندي د ایران له لوري د بلوچستان په سرحدي برخو کې راغورځول شوي دي چې له امله کله ناکله ځانې یا مالی زیان هم واوړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن په خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقونو د پوهاوي لپاره یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د بشري حقونو ادارې وایي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي چې له وجې په خلکو کې د ښځو حقونو په اړه پوهاوی ډېر ضروري دی. تفصیل د خالد خان په ریپورټ کې.
دا نه پورز پیښور پریس کلب کې د خزو د حقوقو او زنانو تعلیم په موضوع را بلل شوی یو دستوري نه پس د اورت فاونډیشن سایم منیر مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال په زنانو د ظلم زیاتی او د مرګ جوبلې په حق لا د دوی راټول کړی شوی معلومات ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو بې ګنا وجنه تر خطرناک حد پورې زیاته شوې ده او دوی اوس د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې مخنیوي لپاره زنانو د تشدد خلاف قانون دی منظور کړی شي
چې خیبر پختونخوا کې ټولو نه زیات چې کم وایلس دی هغه د مرډر د ښځو قتل هغه د غیرت په نامه هم قتل دی هغه د هغوی خودکشي هم ده عام قتل هم دی نو ډیر زیات دی دا خیبر پختونخوا کې
سایمه منیر زیاته کړه چې د بده مرغه پښتونخوا کې د زنانو د حقوقو په حق لا د سړو ذهنیت لا تر اوسه پورې بدل شوی نه دی چرته چې زنانه ته اوس هم د یو انسان په نظر نشي کتی هغه وویل چې د نورو وجوهاتو علاوه په جایداد کې د خزو وراثت یا برخه هم د دوی د مرګ یو سبب جوړ شوی دی
چې اوس خیبر پښتونخوا کې د خزو د طرف نه د وراثت سوټس دي دا ډیر زیات فایل کیږي سدا جائیداد چې دا زند د قتل یو ریزن او چې هغه یو خو خویندې کو هغه په خوشاله سره تاسو ته ورکی نو هغه خو خبره ده او مخکې به خو د شناختی کارت باندې تصویر نو هغه بم کې دی شو اوس هغه چې دا هغه به رضا او رغبت ال عدالت کې ووي یا چې سبق نو هغه خو لانجه شو دی تا نو یو دا ریزن هم دی کې راځي
دا اورت فاونډیشن یو بل چارواکي سیرش خان په وینا پاکستان کې د جینکو تعلیم شره د لکانو په مقابله کې ډیره کم ده او باید چې حکومت د زنانو د تعلیم شره زیاتولو او د دوی د حقوقو او پوهې لپاره عملی ګامونه پورته کړي
جینکو چې کوم ریشو دا په سکول کې هغه ډیره زیاته کم ده تقریبا 44% جینکې چې دینو هغه لکانو نه کم چې دینو هغه سکول ته ځي او تاغي وجه دا ده چې تاغي مور پلار چې هغه ایجوکیټډ نه دی او هیته د خبرې علم نشته چې څنګه ته یو الګ تعلیم چې هغه امپورټنت دی د کشان دی یو جینې تعلیم چې دینو هغه هم امپورټنت دی
په دې مهال د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکو اورت فاونډیشن د شپاړس ورځو د هلو زلو په نوم د یو کمپاین اعلان وکړو چې د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې په زنانو کې د تعلیم شر زیاتولو او د هغوی د حقوقو د پاره بیلابیل دستوري او غونډې کوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
التا پننګرهار کې هم د خزو په وړاندې د تاوتری خالی د مخنیوي په غرض شپاړس ورځې کمپاین پیل شوې ده چارواکي وایي چې لا هم په لورو پرتو سیمو کې خزي د مختلفو مشکلاتو سره مخ دي نور حال د باز محمد عابد په دې ریپورت کې
د کمپاین فرانسته د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال وکړه نو موړي په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو غږ وکړ چې لخزو سره د تاوتریخوالی په کموالی کې پوره وند واخلي
شپاره سره زنه کمپاین دی او نن عملا په لومړنۍ مجلس او آغاز د دې شپاره سره په مختلف هغه ورګانونو چې د خزو برخه کې کار کوي په من هغه به ټول په دې باندې کار کوي چې څنګه وشو کولای چې د خزو په وړاندې کوم تاوتریخوالی موجود دی باید هغه کې ټول په شریکه باندې کارو
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې لا هم په لورو پرتو ولسوالیو کې خزي لډول ډول ستونزو سره مخ دي نو موري په دینی عالمانو وکړ چې خلک د منابرو لاري د خزو په حقونو وو په هوی
کمپاین په مرکز اول سوالی کې کیږي من کمیشن جوړ کړی دی چې د مؤسسات او د دولتي او غیر دولتي ادارات له خوا نه په هغه سیمه کې نه امن دي دا جوقف دغه دند ده چې په لورو پرتو سیمه کې د منابرو لاري هغه د خزو شرعي او قانوني کم حقوق چې دي هغه د اسلام د مقدس دین په مطابق چې دي هغه کولای شي د منابرو لاري خلکو ته توضیح کړي ترڅو وکولای شو تاو تری خواله او دغه شوم پدیدی کلتور بدل کړي
د ننګرهار د حج اوقاف او ارشاد رئیس مولوی عبدالظاهر قانی وایي چې دوی د ټولو ولسوالیو ملای امامانو ته رسمي مکتوبونه لیږلي چې د منابرو لاري خلک د خزو په حقونو وو په هوی
علماء باندې دا غږ دا علماء ته مديرانو د ولسوالیو ته مکتوبونه لیږلي علماء ته میاشتنی غونډه کې مون خطبه مستقله ورته ورکړي چې د خزو په حقوق برابطه باید عامه پوهاوی وکړي
د ننګرهار د خزو چارو ریاست چارواکي وایي چې د دوی ریاست سره په تیرو 9 میاشتو کې له خزو سره د تاوتریخوالي اتیا قضیه سب شوي چې د تیر کال په نسبت دوه برابر جوړوي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون مازیګر د پیښور په نشترال کې د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو لپاره د یوې نوې پالیسۍ د پیل اعلان وکړ. نوموړي ویل د ځوانانو چارو په سمه توګه د پرمخ وړلو لپاره به یوه ځانګړې محکمه یا ډایرکټوریټ جوړوي او دا چې په دغه کار به له حکومتي بودیجې یو ارب روپۍ لګول کیږي. هلته ځوانان بیا وایي د دوی لویه ستونزه د بیروزګارۍ هغه ده او له حکومت څخه یې هیله ده چې دغه مشکل ورته حل کړي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د ځوانانو لپاره به یو بیل ډایرکټریټ جوړوي او د دغه محکمې لاندې به د صوبې په ټولو ضلعو کې د ځوانانو مرکزونه پرانیزي. د ځوانانو د مرکزونو لپاره د یو ارب روپو لویه مالی پانګه بیله کړې شوې ده. د ځوانانو د چارو لپاره به یو جلا ډایرکټریټ هم جوړولی شي. دینه علاوه صوبایي حکومت په شپږاویا تحصیلونو کې د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړوي چې پکې 50 مکمل شوي هم دي. د ځوانانو د نوې پالیسۍ په اړه مې د لوبو، کلتور او ځوانانو د چارو د صوبایي وزیر محمود خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د چارو لپاره یو کمیسون هم جوړیږي او د قومي او نړیوالو ادارو د سپارښتنو په رڼا کې په پښتونخوا صوبه کې د ځوانانو د پرمختګ چاري په مخ روان دي.
په دې کې ټول نغټ کم یوت ډیولپمنټ کمیشن چې دی هغه دی پای کې د هر مکاتبه فکر نه خلک اغسته دي. دې په ټوټل 14-15 ارکان دي چې هغه مونږه سپورټ کول هم شي، مونږ داونه ائیډیا زوم اغسته شو.
د پښتونخوا یو وتلې هنرمند ارشد حسین چې د ځوانانو لپاره د کلچر په اړه په یو پروژه کار کوي وایي د پښتونخوا د ځوانانو د نفسي یاتی مسلو ترڅنګ د پښتونخوا د ځوانانو لوی ستونزه د بیروزګاری ده.
موږ سره د لس کسانو زیاده دا غې د پاره 250 ځوانانو درخواستونه راکړي. دا ما بخال چې 250 که 300 بداسي چې دی زول غواړي خو زه 100 کم. زمونږ ځوانان نه پويږي، اغه ځوانان هم شي ودونه مشوي خو به نه پويږي چې دا کور به څنګه چلے. زنانه سه حقوق دی او فرایض دي، نه نارینه سه حقوق او فرایض دي، نه وته ملاوي، نه وته استاد وي، نه وته مور وي، نه وته پلار وي.
د پښتونخوا ځوانان د دې نوې پالیسۍ په اړه وایي په کار د حکومت تر ټولو اول د ځوانانو د روزګار ستونزه حل کړي.
زیات یو چې کوم دي دا ډیپریشن چې کار دي هغه د جابز نشته، هغه پور ایئر 5 ایئر ډیگری وکي به هیڅ هم نه.
مونږ ډیر زیات خوشاله یو د حواله سره چې دا یوت پالیسی دلته چې دی سٹارټ شولا. سټوډنټس دلته ډیر اپورتونټیز نه ملاوي نو چې هغه ملاوي شي او د سی هغه فورم ورته ملاوي شي چې کوم باندې هغه مخې ته راشي.
په نشترال پیښور کې د ځوانانو د نوې پالیسۍ په اړه دستور کې د وینا پر مهال وویل شو چې د پاکستان د ټولو آبادی 15% برخه د ځوانانو ده، خو د ځوانانو چارو ته تر دې وړاندې حکومتونو سمه پاملرنه نه ده کړې. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
جماعت اسلامی ګوند وایي چې بهر ملکی ځینو غیر سرکاري ادارو د خیبر پښتونخوا په حکومت زور اچولې چې په تعلیمي نصاب کې د اسلام او د پاکستان نظریو ضد بدلون وکړي. خو د تعلیم وزارت وایي چې په نصاب کې یوازې د 13 سمولو پلان لري خو بل کوم بدلون به پکې نه راځي. تفصیل د زلان یوسفزی نه اورو.
د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا امیر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې ځینې بهر ملکی ان جی اوګانې غواړي چې حکومت د دوی په خوخه تعلیمي نصاب کې بدلون وکړي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې په نصاب کې د هیڅ ډول بدلون پروګرام نشته او که جماعت اسلامي ته څه اعتراض وي نو باید چې د تعلیم وزارت ته رسمي خط ولیکي.
هیڅ قسم له تبدیلی نشته، صرف هغه بوکس کې چې کومې غلطۍ دي هغه تیم باسو او دا دې سره خپل هغه پولیټیکل لغه د پاره باندې نو ورکی ماته افیشلی اوسه پورې هیڅ نه دی ویلې او دا صرف هغه باندې نو هدف اوري دی.
مشتاق احمد خان وایي چې د تحریک انصاف سره په حکومت کې د شامل دو په وخت لاسلیک کړی دی چې په نصاب کې بدلون به د جماعت اسلامي په مشوره کیږي.
دا زمونږ ریډ لاین دی، یعنی دا زمونږ د برداشت اخیری حد دی. زما یقین دی چې حکومت به دې مکرر
وي. په 2014 کال کې هم جماعت اسلامي د نصاب په ځینې کتابونو کې د جینکو په عکسونو او په ځینې نورو نقطو اعتراض کړی وو چې بیا د تعلیم وزارت د روان کال له کتابونو نه هغه عکسونه او مواد لرې کړل. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د سلان یوسفزی په رپورٹ کې تاسو اوریدل چې جماعت اسلامی ګوندوای چې زنو بهر ملکی غیر سرکاري ادارو د خبر پختونخوا حکومت باندې زور چولې دي چې باید په تعلیمي نصاب کې د اسلام او د پاکستان نظریو په اړه بدلون راولي، خو د خبر پختونخوا حکومت بیا د یوازې سیاسي بیانونه بولي. او اوس په پېښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. د احمد شاه اعظمي نه بلند خبرونه وورو.
جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستان د پوز د نوی مشر په توګه خپل کار پیل کړ. نن په راولپنډۍ کې د یو لړ مراسم په ترڅ کې د پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د پوز د مشرۍ سمبولي کلش ته نوی سرلشکر ته وسپارله. په دې توګه جنرال باجوا د پاکستاني پوز د 16 سرلشکر په توګه واک ترلاسه کړ. د ایران سمندري ځواکونو د بلوچستان ګوادر سیمې ته څیرمه په جیونی سمندرګي کې 10 پاکستانی کب نیونکي د ایران سمندري حدود ته د نوتو په تور نیولې دي. د ګوادر ډیپټي کمشنر توفیل بلوچ نن په دې اړه مشال لاړې ته وویل چې د کب نیونکو د رخوش کولو لپاره له ایراني چارواکو سره تماس نیولې دي. د پاکستان لاهور های کورټ له دغه هیواد د ترک استادانو د ایستلو د عمل درولو امر کړی دی. د پاکستان مطبوعاتو له مخې لاهور های کورټ د لاشور د پاکستان د کورنی چارو وزارت ته د یو درخواست اوریدنې پر مهال وکړ چې په پاک تر سکولونو کې د پاکستاني زده کوونکو پلرونو جمع کړی وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې سر له سبب له پاکستان څخه د راجسترډ افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ تر درو میاشتو ځنډوي. په پاکستان کې د دې ادارې ویاند دنیا اسلم خان نن مشال راډیو ته وویل چې اداره هر کال په ژمي کې د راجسترډ افغان کډوالو د لیږلو لړۍ په موقتي توګه ځنډوي. په کولمبیا کې د یو مسافرونکو الوتکې راغورځېدو له امله شپږ اویا کسان وژل شوي دي. الوتکه تېر ورځ له میډلین ښار د باندې راپریوتل چې 2 اویا مسافر او د عملې 9 غړي پکې شول. د الوتکې د برازیل د یو فوټبال لوبډلې شاپی کونسل لوبغاړي وړل تر څو هغوی د سویلي امریکا کپ په فاینل کې ولوبېږي چې سبا کېدونکي دي. فرانس د شام حلب ښار په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جن مارک ایرالټن ویلي د دغه ښار سخت جګړو او پرله پسې بشیر ناورین ته په کتو دې ته اړتیا ده چې دغه بحران د ختمولو لپاره یوه لاره وکتل سي. او په شمیرو کې چې د لیواډا په نوم د نظر پښتنې خپلواکې ادارې لخوا نن خبرې شوي ویل شوي چې 1.5% روسان وایي غواړي له لویدي سره پراخې او نږدې اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړیکې ولري.
لند خبرونه د احمد شاه اعظمي نواره د لوریدونکو. اوس په اسلام آباد کې د رفت انجم نوارو چې د پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلې دي.
ایکسپریس رسپانو په خپل اداریو کې لري چې د پاکستان دویم لوی ښار او د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې د نوې جرمونو سلسلې رامخه کې دونه پس د تاثر ته سرحد پورې ختم شوه چې پنجاب او خصوصا لاهور پر امن خار دي. اداریه وایي چې په 28 نومبر لاهور کې دوه غلو د لوټولو پر وخت ځان ساتلو په کوشش کې په 15 کسانو ډزې وکړې او وی وجل. همدا شان څو ورځې بعد د لاهور یو آباد علاقې فیصل ټاون کې د ټرافیک په اشاره ولاړ ګاډو نه دوه غلو د ورس پرانا کې پسانې سره خلک ولوټل او په تښتېدو کې کامیاب شو. اداري په وینا چې دوه ورځې مخکې د لاهور صوبایي غړو هاسټل چمبا هاوس د یو کمرې نه د ښځې جسد ترلاسه شو. ادارې زیاتوي چې د پنجاب وزیر اعلی اوس د دغه قسم جرمونو کې ککړ کسانو خلاف د کاروایي حکم ورکړی. خو سوال دا دی چې د دې حکم ضرورت ولې پیښ شو چې ادارې موجودې دي، افسران اهلکاران په ډیوټۍ وي او غټې تنخواګانې او مراحت اخلي، نو دوی ته په روزانه بنیادونو خپل فرض ترسره کول پکار دي. ادارې اخر کې وایي چې په حقیقت کې خبره دا ده چې زموږ د ادارو کارکردګي هغه شان نه ده چې څنګه پکار ده. جنګ رسمانه په خپل ادارې کې لري چې د برطانیې وزیر خارجه بورس جانسن په دې وروستو کې شوي د پاکستان دورې په موقع یو انټرویو کې ویلي وو چې برطانیې پاکستان سره خپل پخواني تعلقاتو کې یو ځل بیا تیزوالی راوستل غواړي. ادارې وایي چې دې خبرې دا تاثر غلط ثابت کړو چې پاکستان په نړیواله سطح به یوازې پاتې شي. ادارې زیاتوي د خپل جغرافي په بنیاد پاکستان خو ټول نړۍ لپاره د اهمیت وړ دی، خو د پاکستان چین اقتصادي راهدارې د نړۍ لپاره د پاکستان اهمیت نور هم سیوا کړو. او د روس په شان برطانیې هم په دې منصوبه کې د دلچسپۍ اظهار کړی. ادارې په وینا چې برطانیې چې د پاکستان مسلې هوارولو لپاره د کوم مرستو وړاندیز کړی، برطانوي مشرې ته په دې لړ کې خپل کوششونه تیزول پکار دي او د کشمیر د شخړې حل راوستلو کې خپل کردار ولوبوي. ادارې اخر کې وایي چې علاقائی امن او استحکام تراپی خستون زبا په مستقله توګه ختمول وی چې دا شانداسي ما په پوره نړۍ کې ترکه او خیر خګړې لپاره خپل کردار په ختوګه ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوسټ په نړۍ کې شپږ لوی پوسټ دی چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا یې د نوي مشر په توګه جنرل قمر جاوید باجوا غوره کړی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د بزکشۍ د سیالو په وخت یو قومي مشر وهل ټکول او بیا یې نامعلومه ځای ته وړی دی. نور تفصیل درته منور شاه وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه خپل لیکنه کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز د نوي مشرتابه لپاره دوه شپې تکلن جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د کار مودا سرته ورسېده. د دې هواد پوز د نړۍ په لویو ځواکونو کې شمیرل کیږي. ورځپاڼه لیکي جنرال راحیل شریف په خپل درې کلنه موده کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو شروع کولو لوجه په هیواد کې ډیر شهرت ترلاسه کړی وو، ځکه چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د تشدد پیښې ډیرې کمې شوې دي. همدغه وجه ده چې ځینو خلکو د نوموړي د کار موده د غزولو غوښتنه کوله، خو هغه په خپل وخت په وخت ویلي وو چې د کار موده یې پوره شي نو نور به یې نه غزوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې په تیرو دوو لسیزو کې جنرال راحیل شریف د پوز یوازنی مشر دی چې په خپل وخت یې چوکۍ پریښوده. هلته د پوز د نوي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په اړه ویل کیږي چې د پوز او سیول حکومت ترمنځ همغږي تباه وده ورکوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان اول مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم یو قومي مشر د وهلو ټکولو وروسته نیولې او نامعلوم ځای ته بیولې دی. دا پیښه د دې هیواد په شمال کې د بزکشۍ د یوې مقابلې پر مهال هغه وخت رامنځته شوه چې دوستم د لوبې میدان ته ورغې. احمد اشچی نومې دا مشر یې له میدانه ور وغوښته. اول یې په سوکانو او لتو واها او بیا یې محافظینو په ګاډ کې واچوه او نامعلوم ځای ته یې وې وړه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا پولیس وایي د اوهایو په سرکاري پوهنتون کې یو برید کوونکی په چاړو او ګاډي یو لس کسان زخمیان کړي دي. چارواکي وایي د حملې پلټنې دوام لري. دا برید د سومالیا سره تعلق لرونکي یو زده کوونکي کړی دی. تفصیل درته د یوې لنډې د مې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د اوهایو سرکاري پوهنتون پولیس وایي دوی هغه برید چې پکې خلک د موټر او چړې په ذریعه پنخه کړل شوی دي، د یو ممکنه ترهګر برید په توګه پلټنی شوی دي. ګواهان وایي د نومبر په 13 مبینه بریدګر چې یو سومالیایي زده کوونکی وو په پوهنتون کې دننه خپل موټر په سړک جوړ کړو شو، رکاوټونو تیر کړو او په فټ پات پر روانو خلکو یې وروخیجو. بیا یې له موټره بهر ټوپ کړ او د کسابې په چړې په خلکو گزارونه پیل کړل. اتلس کلن برید کوونکی چې د عبدالرتان په نوم پیژندل شوی وروستو د پوهنتون د پولیسو په ډزو ووژل شو. پولیس وایي لومړی یې په ارتان غږ وکړ چې چړه دې وغورځوي، خو چې هغه د حکم منلو نه انکار وکړ نو پولیسو پرې ډسې وکړې. د پوهنتون او هسپتال چارواکي وایي په دې پیښه کې یولس کسان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي ارتان د امریکا قانوني او مستقله وګړی دی. د کانګرس غړی ایډم شیف چې د استخباراتي کمیټې یو لوړ پوړی غړی هم دی ویلي وفاقي قانون نافذ کوونکو ادارو په دې برخه کې له پلټونکو سره مرستې کولې. د اوهایو یونیورسټي اخبار ته ارتان په اګست میاشت کې ویلي وو هغه په یونیورسټي کې په سرګنده د منځ کولو نه ویریږي، ځکه چې په میډیا کې د مسلمانانو ضد بیانونو خپرولو سره به د ده په اړه هم د خلکو سوچ خراب شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو
ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سپې ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رایو د بیا شمیرلو پریکړې د ټاکل شوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د چارواکو ټاکلو بهیر له خنډانو سره مخامخ کړی دی. په دې ریاستونو کې به د رایو شمیر د دسمبر له لومړۍ نیټې پیل شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې لنډ ټکی درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا د ویسکونسن ایالت چارواکو پریکړه کړې ده چې هلته به د نومبر پر اتمه نیټه د ترسره سوو ولسمشریزو ټاکنو لپاره لویدلې رای بیا وشماري. له لومړنیو نتیجو سره سم ټاکل سوی ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغو ټاکنو کې هیلری کلنټن ته په شاوخوا 22,000 رایو ماتې ورکړې وه. د رایو دا له سره شمیر د هیلری کلنټن په خوښه نه بلکې د دریم کاندید جیل سټین په خوښه دی، کوم چې په مهمو رایو کې بیخي لږ ترلاسه کړی وي. جیل سټین لومړی د نومبر پر 28 نیټه په پنسلوینیا کې او له هغه درې ورځې وروسته یې په ویسکونسن ایالت کې هم دا غوښتنه وکړه. ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ دا هم ویلي و چې په کالیفورنیا، نیو همپشایر او ویرجینیا کې جدي درغلۍ شوی وي، خو دې ایالتونو دا تور رد کړ. کالیفورنیا، نیو همپشایر او ویرجینیا هغه ایالتونه دي چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن ګټلی وو. په عین حال کې سپین ماڼۍ ویلي دي چې د نومبر پر 8 نیټه په ترسره سوو ولسمشریزو ټاکنو کې په پراخه کچه د درغلیو هیڅ ثبوت نشته. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رایو بیا شمیرلو پریکړه په داسې وخت کې سوې ده چې ډونالد ټرمپ د بهرنیو چارو، خزانې او دفاع په وزارت کې د مهمو څوکیو لپاره کسان ټاکي. ټاکل شوی ده چې د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د سوګند مراسم به د جنوري پر 6 نیټه ترسره شي.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یا یونیسیار وایي چې سبا نه به د پاکستان څخه د رجسټرډ افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ تر درېو میاشتو پورې وځنډوي. د دوی د بیرته ستنېدو عمل به د راتلونکي کال مارچ میاشتې نه شروع کیږي. د نوموړي په وینا چې د روان کال لومړۍ میاشتې نه تر دې دمه د پاکستان څخه 3,80,000 نه زیات رجسټرډ افغان کډوال د ادارې د بیرته ستنېدو پروګرام تر لاندې خپل هیواد ته تللي دي. تفصیل د احمد الله ناورو.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویاندی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې اداره هر کال په جمی کې د راجستر افغان کډوالو ملک ته د لیږلو لړۍ په ارزي توګه ځنډوي. نوموړی وایي چې د راجستر کډوالو هغه ماشومان چې عمرونه یې 15 کلونه زیات دي او خپل پی او آر کارډونه نه لري، نو د یو این ایچ سی آر سینټرونه دي خپل کارډونه ترلاسه کړي.
دیشم نومبر باندې دا پروسس ارزي تور باندې ختمي شي، په دې چې یخنی به سخت وي، نو په دا خاطر یو این ایچ سی آر دا فیصله کړی دا چې د درې میاشتو لپاره به رضاکارانه برته سندو پروګرام بندیږي او دوباره به د مارچ اول تاریخ باندې دا پروسس شروع کیږي. کوم
د دنیا اسلم خان په وینا چې د روان کال لومبۍ میاشتنه تر دې دمه د پاکستان څخه 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال د یو این ایچ سی آر بیرته ستنېدو پروګرام تر لاندې خپل ملک ته تللي دي. د یادونې ده چې یو این ایچ سی آر د روان کال جولای میاشت راهیسې د پاکستان څخه په خپل خوښه ستنېدونکي هر راجستر افغان کډوال ته 3,500 ډالرو نه علاوه د سفر خرج په توګه د 150 تر 180 پورې ډالر هم ورکوي. بلخوا په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوال وایي چې حکومت دې دوی هم راجستر کړي چې بیرته ستنېدو پر وخت ورسره کومک وشي. د ننګرهار ولایت محمد فضل چې په پېښور کې میشت دی وایي
مهاجرین
د دې ورکوي. د ذکر دا چې د رواني میاشتې په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مطبوعاتو ته ویلي وو چې په صوبه کې په لکونو غیر راجستر کډوال ژوند کوي، نو وفاقي حکومت دې دا کډوال هم راجستر کړي چې خپل ملک ته ستنېدو پر وخت ورسره د نړیوالې ورورولۍ لخوا مرستې وکړي شي. مشال ریډیو چکلا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال زبی الله نه تپوس وکړو چې د غیر راجستر کډوالو د راجستر کولو په حق لې د پاکستان حکومت سره سره څه خبري شوې دي؟
په دې رابطه امبیسډر صاحب د قادر بلوچ صاحب سره په دې خبرې کړې وي چې دا کم خلک چې د ان ريجستره دي دوی باید ريجستره شي او دیتا باید څه وخت ورکړل شي تر څو دا خلک تدریجي ډول باندې د افغانستان ته لاړ شي. نو هغه دې اکسپټ کړی دی چې موږ کابینت ته به دا خپل هغه ورکو، د کابینت د اپروول نه بعد موږ دا پروسس شروع کوو. نو تر اوسه پورې موږ ته څه بل پازیټیو هغه نه دی راغلی، خو موږ ته یو وعده راکړل شوی چې ان شاء الله کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې سخ کال د راجستر کډوالو نه علاوه د 2.5 لک پورې غیر راجستر کډوال هم خپل ملک ته تللی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبريالانو 13 ورځ د الکترونیکی میډیا د کنټرولولو حکومتي ادارې پیمرا لوري د درې ټي وي چینلونو د تړلو پریکړې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. خبريالانو د پاکستان له حکومت او غوښتل چې په هیواد کې د اساس صحافت مخدي نه نیسي. تفصیل د ایوب ترین نه.
مظاهره چانو په هیواد کې د درو ټي وي شبکو یا چینلانو د ماتل کولو په کلکه سرغندنه وکړه. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیې مشر حماد الله رند و مشال ریډیو ته وویل
د نیو چینل یا د دین نیوز یا د سچ ټي وي چې کوم لیسنسونه دی موتل کړی دی پیمرا، نو د پیمرا څخه زما بیسیکلی دا امید نه و چې دی دا ترنګ سخت اقدام کوي، ځکه پیمرا یو اهم اداره ده او د پیمرا چې کوم مشر دی ابصار عالم صاحب خپل یو جرنالیست دی، داغه د فار دا نه و پکار پردې باندې پکار دی چې موږ سوچ وکړو او د سپشتنه وکړو چې هغه سم مجبوري و کدا سي د دې اعتراضات یا تحفظات یا ابزرویشن چې مثلا دا چینل یو غلط نیوز چلولې دی، نو داغه یو لار دا موجود و دی هغه چینل ته یو نوټیس ورکول او داغه بعد پردې باندې باندې یو فیصله کول.
د وسنی بندیزو په اړه د مزاری د یو برخوال سید کبیر شاه وینا و
ازادي صافت باندې پابندي چې بالکل غلط خبره ده، او یو ادارې باندې پابندي مطلب دا دی چې هغه کیسو کسان کار کوي هغه د بیروزګاری ده. داسې اقدامات چې دی هغه کوم سوال یو نوټیس یو دغه ورکوم چې دی هغه ضروری دی، مګر پیمرا چې دی دا باندې هغه عمل دمد نه کړی او یو دم چې دی پابندي لګولې دي. دا پابندي چې دی بالکل صحیح نه دی، ولې دا یو کارخانو معاشي قتل.
وی ورځ وړاندې د پیمرا لخوا د دین ټي وي، سچ ټي وي او نیو ټي وي نه هواز د ورځ څخه نیول بیا تر وی میس پوری لایسنسونه معطل سوي دي، بلکې پر دوی جرمانه هم یشه ده. د پیمرا لخوا په خبر سوي په بیان کې ویل سوي دي چې دغه چینلانو په تیرو دوو نیو کې د پاکستان د ستري محکمې یا سپریم کورټ د یو جج یا قاضي په اړه ناوړه پروګرامونه نشر کړي وو. د پیمرا پر اوسنۍ پریکړه به د دسمبر د میاشتې د اولې نیټې د ورځې د 12 بجو څخه عمل پیل کیږي. د دې ورته چې د دې خلک مخه هم د جیو ای آر وای په ګډون د جینو نورو ټي وي چینلانو لایسنسونه هم دغه ډول د څه مودې لپاره معطل شوی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پاکستان په خاني ولسمشر آصف علي زرداري په قبایلی سیمو کې د اف سي آر قانون د اجتماعي سیمواريو په شک کې د ترمیم منصوري ورکړې و، خو تر څو کلونو تیرې دروستو هم دغه بدلون عملی نشو. دا چې د دې کار سره لامنونه دي د مجید بابر په ریپورت کې تفصیل اورو.
آصف زرداری د یو صدارتي حکمنامې لمخه دا بدلون راوسته و چې اوس به خزي ماشومان او د شپېتو کالونو زیات سړي د دې قانون په دایره اختیار کې ناراضي. خود ممندو قبایلی سیمه تحصیلدار فراموش خان د مشال ریډیو د دې پښتنې په جواب کې چې اوس د دغه قانون د عملی کولو سنویت ته وایي خو هم یادې قبایلی سیمه یو بل تحصیلدار حجام خان نه مچکله وپوښتل چې د بدلون نه پس څنګه انتظامیه د ولسمشر حکمنامه نه انداز کوي. نو هغه وای
په میدان باندې به ان شاء الله چې تاسو ته ډیر سخت کار شي، هغه مشکلات، هغه تکلیفات، هغه کام، هغه د انتظامی نو امید دی چې تاسو ته به سمېږي.
د خیبر قبایلی سیمې د کوکی خیلو قبیلې یو مشر ملک اسماعیل خان نه مچکله پښتنه وکړه چې آیا دغه بدلون تاسو لیدلې؟
نو مونږ خو ته نه دې بد سرګوشه، خو چې مغرنګي اجتماعي مداري هغه هم روان دی
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو د پیښور های کورٹ وکیل امجد فریدی بیا وایي چې په قبایلی سیمو کې خصوصا او په ټول پاکستان کې عموما قوانین یوازې تر کاغذونو تر حد وجود لري او عملداری په ذاتی خوخای نه خوخای کیږي.
عمومي چې څومره قانونونه جوړ شوي دي کایټی امندمنت ته قبل د پاغه باندې عمل درآمد مسله وي. قبایل خو ډیر پاسمانده دي، ډیر نظامونه لاندې دي، سیول ایڈمنسٹریشن تقریبا اگر انګه فعال نه وي لکه څنګه مخکې وو او د اوسنی سیټ اپ کې زموږ مشان هم بيخي ځان ډیر لاچاره محسوسوي. د جرګې هغه چې کم لږ ډیر حیات پاتې شوی او هغه هم تقریبا په نشټ باندې بدل، صرف او صرف په ذاتي پس نه پس او ذاتي فائدو لپاره استعمالېږي. عموما عملداری په باندې په فاټک خو بالکل ناممکن ښکاري. کوشش زما خیال نه چې قانون به دوی په اسانه باندې عملي کړی شي.
په قبایلی سیمو کې د اف سی آر د قانون سلوېختمه ماده چې پکې د اجتماعي ذمہواري خبره شوې په موجوده شکل کې د انګریس په دوره کې په 1901 کال کې عملي شوی و، تر دا مهال رایج دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مومندو باجوړ جنسو د کروندګر د غنمو کرل لپاره د باران په انتظار دی. د کوزه مومندو د اوبو سموکو کې د دریو نه تر سلورو هفتو مخ کې فصلونه کرل شوی دی، خو د بارانی سموکو کې لا تر اوسه پورې نه دی کرل شوی. د زراعت محکمې چارواکي بیا وایي چې که په لنډو ورځو کې باران ونه شي نو ممکنه نه ده چې بیا غنم وټوکیږي. د شانواز ترګزی پر رپورٹ کې نور حال ورو
دا محمد د زراعت د محکمې پوینا چې لوګو زیات 15000 اکر ازمکه په بارانونو خړوبېږي، ولې کوم سیمو کې چې بارانی بندونه جوړ دي نو هغه کې هم د اوبو کموخت دي او ډېر کم ازمکه داسې دي چې ګینې د دغه بندونو نه خړوبې شي. د انبار وسیدون کې حصہ ګل جی وای ایو
لا مې اشاره په دې باران نه کړه. انبار د خو ازمکه درې مې سبې فال غالې و غالې ازمکه له بل غالې نه 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 خوشو دي هغه شالې دي بارانی زمګي
هم دا شان په باجوړ ایجنسی کې هم د غنمو کروندې په و چزمکه شوی خو غنمی نه دی ختلی. په باجوړ کې هم د اوبو کویان جوړ دي، خوشمیر ډیر کم دي نو د کروندو اوبه نشي پوره کوله. غفر طوفان د سلارزو وسیدون کې دي او وای
الله اسره تم در غنم راشي دي خو دلته د انتظام نشته چې لکه کم کولونه دي غم لاندې تللی دي هغه موږ ته نشي کېږي. ټول باجوړ کې دا صورت حال دی چې غنم کر خلکو خوش کاوه کو د اوبو لاندې پټی نشته.
د ساپو تحصیل محمد ایجنسی وسیدون کې مړ ګلشاه ساپه وای چې د سیمې یوازینی روزګار کروندي او څاروي ساتل دي. سکل بارانونه ونشو نو کروندی خو خراب شوی، ولی موسم هم خراب دی نو د مرو او د سینی بیماریان هم زیات شوی.
د پښتون ټیم په تیرې دلو باندې دی تر اوسه پورې باران نشته دی او په علاقې د سخت تکلیف دی، سخت مرزونه درد دی. هغه وطن کې ټول باراني زمکي دي چې باران نشوي هغه پورې با امدا شان پرتی او پښتون واقع کې هیڅ هم ندي کړی د علاقې.
د پیښور د موسمیات د محکمې د دفتر په وینا چې په راتلونکو نږدې ورځو کې د بارانونو امکان نشته. البته په غریزو او مزمکو با اوریزی بی ولی موسم که با یخوال لازیاتیگی. شانواز ترگزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
د خبر جنسی د انتظامی چارواکو په مرسته د یادی سیمې د لوبغاړو ترمنځ د پیښور په ګرزن پارک کې د نختی وشتو سیالۍ تر سره شوې. په مقابلو کې برخه غستونکو لوبغاړو ویل چې که دوی ته دا ډول موقع او سهولتونه په لاس ورکړل شي نو به کولی شي چې د قومي او نړیوال کچ په مقابلو کې هم وځلیږي. فرهاد شینواری یې نور حال راکوي.
د خیبر جنسی د سکیټ شوټینګ یا نخ وشتونکو اتحادیه لخوا د پیښور په ګرزن پارک کې د نخ وشتو سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې کې خواوشه 15 ځایي لوبغاړو برخه اخیستې وه، خو یوازې 15 تنه پکې فاینل لوبې ته ورسېدل. په فاینل لوبه کې د خیبر جنسی قسمت الله اول مقام، فهد پردي دویم مقام او لیاقت پردي دریم مقام ترلاسه کړ. په دې مهال د خیبر جنسی د جمرود سیمې نخه وشتون کی لیاقت افریدی مشال ریډیو ته وویل
بارابور موږ افریدی خو ته تر کلام ویایو، انګریزی کې وی ته شاټګن ویایي. نو دا سکیټس په ماشین باندې وشتای شي لکه د مرغی آغا ویشتو مینا پی موتی گی و دا یو دیر ہیلدی سپورٹس دی موک بایلو تا دا میسیج ویرکڑو جنگونو نمزر تور دی بیا دا چی شوکی ڈوکو دوگو پورا وینے استعمالی گی
پا دی سیالیو کی اول مکام تر لاسکون کی قسمت اللہ پری دی خپل احساسات صدا سی شارک کڑل
تقریباً 20 سال نزو شکار کما مونگا مختلف زینو لا شکار دا پر اخکار دا پر تلیو دا فرس ٹائم دا سکیٹ شوٹنگ مقابلہ ملاو شولا چی مونگا پکے میدان لراغلو دا حد نزیاد خوشحالی میں سوما
دا غسیالی دا خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ خالد محمود پا مالی مرستا تر سر شوی او پا دے موقع وویل
ٹول خلق ذہنی پریشان دی اگی پا ایجوکیشن کم شاتا پاتی کی گی لگیا دی او پا ار فیلڈ کے اس الحمدللہ دا خلق دا پوٹنشل نڈک تے زما صرف دا کوشش تے چیز دا خپل خیبر ایجنسی خلق ہوتا ار رنگا مقابلے موقع ورکما
دا خیبر ایجنسی دا نخ وشتون کو اتحادی مشران وویل چک دوی تا دا ڈول موقع او دا نخ وشتو لپارا سہولتون ورکڑی شی نو دوی با دا دغ لوبی پا قومی او نڈیوالو سیالیو کی هم دا برخا خستو جوگا شی فرحات شنواری مشال ریڈیو پیخبر
دا فرحات شنواری رپورٹ مو آره دا آره دون کو اس با دا خبرونی پاخره که دا گلزار علم پاواز که دا سندر وارو
انسانانو پنون دا دی اربونو آدمیانو پنون دا یو پیغام دی رسولی غارم دا یو آواز دی خورولی غارم دا یو پیغام دی رسولی غارم دا یو آواز دی خورولی غارم دا دی نڑای دا انسانانو پنون دا دی اربونو آدمیانو پنون جماعتونو واعظانو واوری د مندرونو پنڈتانو واوری اے د گرجو پسوری ناستو خلقو د گردوارو مختم راستو خلقو اے د گوتم د عقیدی منن کو د کارل مارکس د نظریے منن کو د دے نڑے د انسانانو پنم د دے اربنو آدمیانو پنم سائلو دا جنگونا پریدی دا طرف گنے او نفرتونا پریدی دسم کی دا کور بد رنگ شلا تنگ د ظلم او د جنگ شلا راشی دسم کی د بقا پ خاطر تیرے چارو کی د رنا پ خاطر د دے نڑے د انسانانو پنم د دے اربنو آدمیانو پنم سجدو باندی جنگو نا پری دی بس کئی دیو بل گریوانو نا پری دی دی دنیا نا بجنت جوڑا وی زیبد منی محبت جوڑا وی زندگی لگا او کارو نا دیر دی خوشحالی لگا او غمو نا دیر دی دی نڑے دی انسانانو پنم دی اربنو آدمیانو پنم
مشال ریڈیو تاسو اور اوریدونکو د مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي او ست خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د احمد شاه آسمینه لند خبرونه اورو
جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستان د پوز د نوی مشر په توګه خپل کار پیل کړ نن پر اولپنډی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پوز پخوانی مشر جنرل راحیل شریف د پوز د مشرۍ سمبولیک لښت نوی سرلشکر ته وسپارل په دې توګه جنرل باجوا د پاکستانی پوز د شپاړسم سرلشکر په توګه واک ترلاسه کړ
د ایران سمندري ځواکونو د بلوچستان گوادر سری د بلوچستان گوادر سیمې ته څیرمه په جیمنی سمندرګي کې تیر ماښام لس پاکستانی کب نیونکي د ایران سمندري حدود ته د نوتو په تور نیولې دي. د گوادر ډیپټي کمشنر توفیل بلوچستان په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د کب نیونکو د راخوش کولو لپاره یې ایرانی چارواکو سره تماس نیولی دی. د پاکستان لاهور های کورټ له دغه هیواد د ترک استادانو د استلو د عمل درولو امر کړی دی. د پاکستاني مطبوعاتو له مخې لاهور های کورټ د لاشونند د پاکستان د کورنی چار وزارت ته د درخواست اوریدنې پر مهال وکړه چې په پاک تر سکولونو کې د پاکستاني زده کوونکو پلرونو جمع کړی وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي چې سر له سبب له پاکستان څخه د رجسټرډ افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ تر درو میاشتو ځنډوي. په پاکستان د دې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان نن مشال راډیو ته وویل چې اداره هر کال په ژمي کې د رجسټرډ افغان کډوالو د لیږلو لړۍ په عارضي یا موقتي توګه ځنډوي. په کولمبیا کې د یوې مسافروړونکې الوتکې راغورځېدو له امله شپږ اویا کسان وژل سوي دي. الوتکه تېر ورځ له میډلین ښار د باندې راپریوتل چې دوه اویا مسافر او د عملې نه غړي پکې ول. الوتکې د برازیل د یوې فوټبال لوبډلې شاپي کونسي لوبغاړي وړل تر څو هغوی د سویلي امریکا کپ په فاینل کې ولوبېږي چې سبا کېدونکي دي. په الوتکې د لوبډلې روزونکي کارکوونکي او خبریالان هم موجود ول. فرانس د شام حلب ښار په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جین مارک ایلارټ نن ویلي د دغه ښار سختو جګړو او پرله پسې بشر ناورین ته په کتو دې ته اړتیا ده چې د دغه بحران د ختمولو لپاره یوه لاره وکتل سي. او په غشمرو کې چې د لیواډا په نوم د نظر پښتنې خپلواکې ادارې لخوا نن خپرې سوي ویل سوي چې یو اویا فیصد روسان وایي غواړي له لویدیځ سره پراخې او نږدې اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړیکې ولري.
لند خبرین هم د احمد شاه زمین واری دلاری دن کو هم دې سره زمونږ نننه خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونه د مخام د شپک بجونه د وایس اف امریکا ډی واری ډیو غ هم خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل او د خبرونو ویان احمد شاه اعظمی، تکنیکی همکار اکرام مسکینیار، درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.